ستړي مشي د مشال ریډیو د نه ستاخ خبرونو د دې رښتې خبري غړي د قرب په هي زما مجید بابر نه کی هلي او سلامونه منی پروانه خبرونه کې به په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته درشت بندول په اړه د وزیر اعلی پرویز خټک د بیان په لندن کې د درې اړخیزې غونډې په کراچۍ کې د لشکري جنگي وسلوالو گرفتاري ترڅنګ په یو شمېر نورو کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو راپورونه شننې او مرکې واورئ پاول ورجو شاهین بنیریتا چې د سیمې او نړۍ د حالاتو له مخبر کې
مهم خبرونه پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو مرکزی وزیر ته ویلي چې طالبانو سره د خبرو په عمل کې د ټولو سیاسي مشرانو سره مشوره وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ په لندن کې د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې په وخت له پاکستاني چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. او په کوټه کې د بلوچ مسنګ پرسنس د ستوري لاندې له کوټې تر کراچۍ احتجاجي لاریون پیل شو. د خبرونو تفصیل دا پاکستان د سرکاري خبري ادارې APP لخوا په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې وزیر اعظم نواز شریف پرون د کورونا چارو مرکزی وزیر چودر نثار ته هدایت جاری کړی چې طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې نواز شریف د چودر نثار سره په دا خبرو کې ویلي د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په دې اړه د دوی په حکومت د اعتماد څرګندونه کړې او زیاته کړې ده د پارلماني ګوندونو غړي دي ځانونه د دې عمل حصو غني. وزیر اعظم دا هم ویلي د امنیت نه بغیر هیواد اقتصادي پرمختګ نشي کولی. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ په لندن کې د جوړیدونکو درې اړخیزې غونډې په وخت له پاکستاني چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته ویلي له هغه ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان کړی دوی ته ځای نه دی معلوم او د سولې د عالي شورا له خوا ورسره هم لاس رابطه نه ده شوې. ایمل فیزي وایي
د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان دولت د مشرانو مختلفو سره د مذاکراتو موضوع، د ملا برادر موضوع او د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي، دغو سره به څنګه په ګډه مبارزه باید ترسره شي. دا هغه کلیدي مسایل دي چې په دغو باندې خبرې کېږي.
که څه هم چارواکو تر اوسه د دې درې اړخیزې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې، خو ایمل فیزي وایي د څلور ورځني سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا غړي به پکې هم ګډون کوي. په کوټه کې د بلوچ مسنګ پرسنس تر سوري لاندې له کوټې تر کراچۍ احتجاجي لاریون پیل شوی دی. د تریتم شو کورونو خپلوان وایي له تیرو سو کلونو راهیسې په کوټه کې احتجاجي کیمپ لګولی و خو غږ یې هیڅ چا وانه ورېد. نو ځکه اوس له کوټې تر کراچۍ پورې شاوخوا 950 کیلومتره سفر په خپو کوي او په شاوخوا 15 ورځو کې به کراچۍ ته ورسیږي. په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د انتخاباتو سره به په دې سیمه کې د لاندې کچنا یو ښه قیادت رامخته شي او د ځایي خلکو ستونزې به په اسانۍ سره هوار شي. یو قبایلي مشر عبدالرازق په دغه اړه مشال ریډیو ته ویلي
څنګه چې ټول ملک کې لوکو ګورنمنت سیستم جوړېږي داغه پر ډایرکټ الیکشن شي، عوام په خپل باندې خپل نمائندگان خوښي، قبایلو ته د پاکستانیانو په نظر وکتل شي، دوه لادم صحیح اختیارات ورکا، صحیح حق ډول ورکا، صحیح لوکل ګورنمنت سیستم جوړ شي.
قبایلي مشرانو زیاته کړې باید دا ځل دغه انتخابات په جمهوریت طریقه د ووټ اچولو د لارې ترسره شي. تیر ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر په کور ځان وجون کې بریدو شو چې پکې خپل حمله کوونکی او یو پولیس فجل شوی او درې نور پولیس یې جوبل کړی دي. د پولیسو د کمانډان محمد اسف توخی وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ لپاره کور ته ورتلل چې پکې د ځان وجونکو یو ډله هم ننوتې وه. امنیتي چارواکو مشالېډو ته ویلي ځان وجونکي بریدګر چودیدونکي مواد په پټکی کې کېښودي و خو پولیسو وپېژند او د وړاندې تلو نه یې منع کړ. دوی وایي دغه یو تن ځانمرګي په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري ژوندي نیول شوي دي. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په کابل ښار کې لسګونو ښځو نن د ښځو او نجونو د زورنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي وایي چې د ښار په لارو کوڅو کې ځینې نارینه ښځې او نجونې زوروي چې دا کار د ښځو د پرمختګ مخه نیسي. دوی له دولت نه غوښتلي دي چې دغه کار حوصله شکنی وکړي. په دې مظاهره کې د ښځو د حقونو فعالانو، د مدني ټولنې، د سازمانونو یو شمېر غړیو ګډون کړی و. ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او ځلې بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه ټاکلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا شپږم ځل دی چې ظاهر تنین د دې مذاکراتو د رئیس په توګه ټاکل کیږي. د یو بل خبر له مخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جرمني په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه بیرته پرانستلې ده. جرمني شاوخوا لس ورځې مخکې د امنیتي ګواښونو له امله دا څنګه تړلې وه. په سعودي عرب کې یو شمېر ښځو د شاهي سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګېدلې بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرې راویستلې دي او بیا یې د خپل دغه احتجاج عکسونه په ټولنیزو رسنو خپاره کړي. په دې احتجاج کې برخه اخیستونکو فعالانو د خالی پورس تر لسو زیاتې ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې دي او هیله لري چې دا اعتراض به د هیواد کې نور هم پراخ شي. دوی وایي چې چارواکي د ښځو خلاف چې له دې بندیز نه سرغړونه کوي سه اقدام ونکي نو ډېرې ښځې به د موټرو چلول پیل کړي. په سعودي عرب کې کوم داسې ځانګړی قانون نشته چې ښځې له موټر چلولو منع کړي خو د دې هیواد حکومت ډرایونګ لایسنس نه ورکوي. او د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هیواد یې تر 30% د یورانیمو غني کول بند کړي دي. سرکاري خبري اجانس ایرنا د خالی په ورځ د علاءالدین بروجردي له خولې ویلي دي د ایران اټومي پالیسي نه بدلیدونکې ده او تر 30% د یورانیمو غني کول دوام لري. بروجردي ویلي په جنیوا کې د دې میاشتې په سر کې د خبرو په وخت د غوښتنه وکړه چې د ایران اټومي حق دې په رسمیت وپیژندل شي او بندیزونه دې لرې کړي شي. دغه وو د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه ترته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. د قانوني چارو کارپو شاخاور وایي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د ناټو د لارو بندولو بیان غیر آئینی دی.
خو دا خبره کول چې صوبایي حکومت د نیټو سپلایز به روکاو کوو ما خیال دادی چې هغه آئین چې کم شکونه دي هغه نه به دا انحراف وي.
په لندن کې د افغانستان په اړه د درې اړخیزې غونډې ایجنډا بسوي. ایمل فیزی وایي
مهم محور به د مذاکراتو د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان دولت د مشرانو مخالفینو سره د مذاکراتو موضوع د ملاقات موضوع.
د خیبر قبایلی سیمې زده کوونکي وایي سالانه تعلیمي وظیفه ورته درې میاشتې وشوې لا نه ده میلاو شوې.
نن سبا چې کومه سکالرشپ ډېره غټه مسله جوړه شوې ده تقریبا دا درې نیمې څلور میاشتې چې کوم دی کار په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې سکالرشپ پوښتلې.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي ک امریکا پر قبایلی سیمو کې ډرون بریدونه بند نه کړو نو دوی به افغانستان کې امریکایي فوجانو ته د ناټو سامان او تیلوړونکو ټینکرونو ټرکونو مخه بند کړي. خو څېړونکي وایي چې دا یوازې سیاسي خبرې دي او صوبایي حکومت د آئین تر مخه د دې کار واک نه لري. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل لري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي ک ډرون بریدونه اوند درولې شو نو افغانستان کې ناټو فوز لپاره به سپلای بند کړي. تیر ورځ په خیبر پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې خبريالانو سره خبرو کې د پرویز خټک وینا وا چې ډرون را گزارل زمنګ نه د وفاقي حکومت کار دی او ک مرکز کې زمنګ حکومت و نو ډرون بریدونه به مو ودرولي وو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی ممبر امجد علي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
سټېټمنټ ورکړل دا چې سره زمونږ پوره کابینټ متفق دی نیټو سپلای بند شي نو دونه بشي چې هغه ته یو میسج کنوې شي زمونږ خود چې کوم اختیار هم په اسمبلی کې بل راوړو موږ هغه پاس کو نو موږ قوم ته حد امکان کوشش کوو چې موږ هغه ته د افورت زوخیو چې موږ خدا کو خو وفاقي ګورنمنت نه کوي وفاقي حکومت په دې باندې مجبور شي چې هغه ډرون هټیک درو کوالو خلاف خبره غوښته سټاند واخلي او زمونږ عوام په دغه شي نه بچي.
د قانوني چارو کارپو خاور وای چې صوبایي حکومت سره دا اختیار نشته چې ناټو لپاره سپلای بند کړي.
کم انٹرنیشنل اگریمنٹس دی دا ټول وفاقی حکومت سره دی. وفاقی حکومت چې کم وعده یا پروتوکولز کړی دی، ځکه چې وزارت خارجه چې کم دی هغه د صوبې سره نشته، دا د وفاق سره دی. نو بیا د ټول صوبې چې کم دی، وفاقی حکومت چې کم وعده دی هغه احترام کول هغه باندې لازمی دی. او چیف منسٹر صاحب خیبر پختونخوا چې دا وې هغه خو هغه باندې زور اچوي شي، هغه حق لري وفاقی حکومت باندې. خو دا خبره کول چې صوبائی حکومت د نیټو سپلایز به روکاو کوو، ما خیال دادی چې هغه آئین چې کم شکونه دی هغه نه به دا انحراف وي.
یاد دی وی چې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ته هدایت کړی و چې د ملک ټول سیاسي ګوندونه د طالبانو سره د ټول ګوندیز کانفرنس د فیصلې پر رڼا کې کیدونکو رابطو او مذاکراتو په حق لا په اعتماد کې واخلي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته ورکی ورو د دې خبرونه یو بل راپور ته څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په لندن کې درې اړخیزه غونډه کیدونکې ده. په دغه غونډه کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم برخه اخلي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ماڼۍ نه خبرې شوې. د ولسمشرۍ ماڼۍ کې چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو له ترهګرۍ سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان په همکارو خبرې وشي. نور تفصیل د کابل احمد زبیر شمن راکی.
له ترهګری سره په مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسی کې د پاکستان د همکارۍ جذبول د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو د څلورمې درې اړخیز غونډې مهمه مسله ده. جمهور رئیس ویان دی مل فیضی د شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان تول جمهور رئیس کرزای به په دې غونډه کې د ګډون لپاره ډیر ژر لندن ته روان شي. نو موړي ویل په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په پروسه او افغانستان او پاکستان ته د اروپي ګډو امنیتي ګواښونو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبري وشي.
مهم محور به د مذاکراتو د سولې پروسه د افغانستان او د افغانستان دولت د مشرانو په خپلو سره د مذاکراتو موضوع د ملاقاتر موضوع او د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي دوه سره به څنګه په ګډه مبارزه باید ترسره شي. دا هغه کلیدي مسایل دي چې په دوو باندې خبرې کېږي.
ښاغلی فیضی د دې غونډې دقیقه نیټه چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان او برېټانیا صدر اعظم پکې ګډون کوي ونه ویله. نوموړي وویل لندن ته د افغان ولسمشر سفر څلور ورځنی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنت او د سولې د عالي شورا مشر تابو پلاوی له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګري دي. ښاغلی فیضی وویل پاکستان په دې وروستیو کې د افغان دولت په غوښتنه د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر خوش کړ، خو لا یې هم پته نه ده معلومه او د سولې له عالي شورا سره اړیکه نه ده ټینګه شوې. نوموړي وویل په راتلونکي غونډې کې به په دې اړه هم د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف نوځاحت وختل شي. خغلی فیضی ول د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو په امنیت کې د پاکستان رول مهم دی او په دې اړه به هم په راتلونکي غونډه کې خبري وشي. غوویل لکه څنګه چې په افغانستان کې حمله له پولي اخوا تنظیمي یو د وسلوالو پټنځایونو هم حل تدې، نو پاکستان د افغانستان په امنیت کې مهم رول لوبولای شي. افغانستان، پاکستان او برېټانیا په تیری درې اړخیز غونډه کې پاکستان ژمنه کړې و چې په شپږو میاشتو کې بعد افغانستان د سولې په پروسې کې د یوې موافقې رامنځته کولو ته هڅه وکړي. خو کتونکې وایي د درې وړو هیوادونو تیری درې اړخیزې غونډې بې نتیجې وې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د راتلونکي غونډې نتایجو ته څومره هیله من دي، ښاغلی فیضی وویل دوی وایي ښاغلی نواز شریف دا په ډېره څرګنده ویلي چې په بېلابېلو برخو کې په خاصه توګه اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی، تر څو د افغانستان له لارې پاکستان وکړای شي له منځنۍ آسیا سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړي. نو دا اړتیا چې احساسېږي او یا د ښاغلي نواز شریف دا درک دا ایجابوي چې د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله صادقانه همکاري پیل کړي. د یادولو وړ ده چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان پلاوی به په لندن کې لجن او برېټانوي چارواکو سره هم دوه اړخیز غونډې ولري. د جمهور ریاست چارواکي وایي په دې غونډه کې به له 2014 کال نه وروسته له افغانستان سره د برېټانیا په همکارۍ او مرستو خبرې وشي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
او چې زموږ تر څنګ اوسئ نو د سیمې نړۍ او د کورنو حالاتونو خبر شئ. د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي په دغه ښار کې د لټون د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکر جنگوي د وسلوالې ډلې اهم غړي نیولې دي. پولیس چارواکي زیاتوي نیول شوی تن د بمونو جوړولو ماهر دی او د په ځینو وسلوالو بریدونو کې لاس لرلی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبریال راکړي.
د جنوبی کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ ویلی نیول شوی تن شیخ عدل عزیز نومیږي او د لشکر جنگوي د وسلوالې ډلې غړی دی. د پولیس افسر په خبره نیول شوی تن له القاعده سره هم وخت په وخت اړیکې لرلې دي. د خالی پشپال مشال رډیو سره په خبرو کې ایس ایس پی منیر شیخ ویل دغه تن دوی د کراچۍ له بلوچ کالونۍ سیمې څخه په ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی او له ده څخه یې یو کلشینکوف او دوه لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي.
1993 میں جا کے ٹریننگ دی تھی وہاں سے افغانستان سے.
دیوائی نیول شوی تن د بمونو جوړولو ماهر دی. دی په اصل کې د حیدرآباد سند استوګن دی. هغه په کال 1993 کې افغانستان ته تللی وو او هلته یې د بمونو جوړولو تربیت حاصل کړی وو. د بیرته راتلو وروسته د ده د القاعده سره ډېرې اړیکې وې. ایس ایس پی منیر شیخ زیاته کړه چې دغه تن د پلټنې په مهال پولیسو ته ویلي دي چې د دوی د ډلې مشر طلعت حسین ورته په کال 2001 کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د وجل شوی مشر بینظیر بټو پاکستان ته د بیرته راستنیدنې د هرکلی په قافله د حمله کولو ویلي وو. خو هغه وخت د دغه حمله څخه انکار کړی وو. د هغه په خبره د نیول شوی شیخ عدل عزیز دوه نورو ملګرو رضوان او عظیم په دغه حمله کې برخه اخیستې وه. یاد دی وی دغه حمله د کراچۍ په کارساز سیمه کې مخې ته راغلې وه. بینظیر بټو له یادې حمله ژوندی وتلې وه. خو د هغې هرکلی ته راغلي 140 کسان پکې وژل شوي وو. د جنوبی کراچۍ پولیس مشر وایي نیول شوی تن د روان کال د جولای په میاشت کې د سند صوبې په سکر کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ترسره شوې حمله کې د لاس لرلو اعتراف هم کړی دی. یاد دی وی له دې نه مخکې هم د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه د وسلوالو ګوندونو غړي او مشران نیول شوي دي. د شیخ عدل عزیز د نیولو خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې په دغه ښار کې د تېرې یوې نیمې میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دغو عملیاتو کې د پولیس چارواکو په وینا تر اوسه په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکړئ. د کراچۍ نه زموږ د همکار رپورټ مو اورېدو چې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې د یو وسلوال د نیونو په اړه ورزو د بلې یوې نیونې خبره کیږي. د سوات په مدین سیمه کې پولیس د یوې مور په عارضي سوره کې ورکوونکي ماشومې په ضد کاروایي کړې او څلور کسان یې گرفتاره کړي دي او د سورې عمل یې غیر قانوني ګرځولی دی. د سورې عمل په پاکستان کې هسې غیر قانوني دی. نور تفصیل د سیمې نه زموږ همکار راکړي.
د سوات مدین پولیس تھانے مشر ایس ایچ او اختر علی مشال ریڈیو ته وایي چې سورز وړاندې د مدین یوې اوسیدونکې طاهرې پولیس ته ارزي ورکړې وه چې د هغې خاوند دویم واده کړی دی او د بل خاندان سره په دغه واده شخړه راغلې ده چې وروسته مقامی جرګې دغه فیصله وکړه چې د واده په بدل کې به دوه جنکۍ په سوره کې ورکولای کیږي. نو د هغې خاوند اوس د هغې 8 کلنه ماشومه سمیرا د بل خاندان 12 کلن هلک ته واده کوي چې دغه دې ته منظوره نه ده او دوی ته د انصاف ورکړی شي. پولیس وایي چې دغه مور پارزه پسندستی دوگا کار روائی اکڑی شوا
دو دی زنانی تیده نمونگا بیان واغستو دا هر بیان پر بنیاد باندی تیده نمونگا نو داغی تیز دکا خلاف داویداری کولا داغی که یو داغی خوانو یوی پکی سخرو یوی پکی لیورو او یو پکی محمد دائین ده چه ده پکی یو اهم کردار پا دی سواری پا دی داغی که دا یو اهم کردار ادا کرده او یو پکی عدیباس ده عدیباس رو پوشده او دا بقایا سلور چیزی نبادری پاسویدی
د مدین یو اوسیدونکو احسان علی وای چې کله دوی د دغه واقعې نه خبر شول نو د مدین کلی زیاتره خلک په دغه واقعې د خپګان سرګندونې کړي دي.
خلک هم په دې باندې ډیر زیات بد وای او هغه د مطالبه کوي چې حکومت دې سړي له فوري تور باندې بدی باندې سزا ورکړي ځکه چې د څلورو پنځو کالو ماشومې بدی کې څه قصور دی چې داغه د اته نهو کالو یو ماشوم ته ودول کېږي هغه دې په سوره کې ورکول کېږي حالانکه د هغې د تعلیم وخت دی د هغې د لوبو وخت دی. د دې علاقې عوام خصوصا د کلي خلک په هغې باندې ډېر په بد نظر باندې هغې ته ګوري.
پولیس وایي چې سوره کې جنۍ اغستونکي خاندان یو مشر پټ شوی دی او د هغه په ضد لټون روان دی او دغه ټولو ملزمانو سره به د پاکستان قانون مطابق عمل کولی شي.
دا مشال ریڈیو دا
او خوګوردون کو دا مشال ریډیو ده مشال ریډیو ته وګ ونیسې نو د سیمه د نړۍ د حالاتونو خبر شي افغان چارواکي وایي په غزنی کې د سیمه ایزو پولیسو طالب وسوال ترمن خط شوې ده چې پکې د طالبانو د یو نظامی مسول په ګډون اتو تنو تمرګ جوړ لاوړي دلی ده دوی وایي ان خطا د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوې ده زموږ همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال راکړي
چارواکی وای طالب وسلوال او تیر شپه د ګیرو لسوالی په پناسمه کې د سیمایزو پولیسو پر پوسټو بریدونه کړی دي چې وروسته بیا د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوی او څو ساعته یې دوام کړی دی په دغه نښته کې درې تنه وسلوال وژل شوی او د طالبانو د یو نظامی مسول په ګډون پنځه نور ژوبل شوی دي د ګیرو لسوال عبدالله خیرخوا وای د طالبانو ټپ شوی قومندان مولا تراب نومي کې دی وای وژل شوی وسلوال پاکستانیان دي او له وزیرستان څخه راغلي وو
جنگ طالبان 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 قماندان وزیر پاکستانی جماعتوں خریدے جنگ کرائے دا
د ولسوال په خبرو په نښته کې عام وګړو او سیمه ایزو پولیسو ته کوم ځان زیان نه دی
او دونکو تاسو مشال لري او ته وګي خیبر قبایلی سیمه کې د بیرابیلو سیاسي ګوندونو غړي وای چې په پاکستان کې هم د نورو سیمو په شان بلدیاتي انتخابات وشي نور تفصیل بشیر غواخ وړاندې
د خیبر جنسی قبایلی مشران او د سیاسي ګوندونو استاذي غوښتنه کوي چې دغلته د زر تر زره بلدیتی انتخابات وشي دوی وایي چې بلدیتی انتخابات د نور ملک په پرتله دلته ډیر اهمیت لري ځکه چې خلک به ورسره سیاسي شعور پیدا کړي او مسلې به د سیاسي استاذو له لارې زر هواریږي د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسی یو مشر شاه حسین شینوار مشال رډیو ته په دې اړه وایي
نو بهتر خبره دا ده چې کدا یو بلدیاتی نظام دل تراش یو درته د ترکه یو رفتار شوري شي دا خلک په خپل کور د کلی د وطن د سکول د روډ د هغه بندوبس وکړ نو په دې بنیاد باندې زموږ د معاشره چې کوم ده د ترکه رفتار به شوري شي او زموږ د معاشره چې کوم ده هغه به ایجوکیټډ شي لهدا په موجوده وخت کې د ټولو نه فوري ضرورت چې کوم دی دا په قبایلو کې د بلدیاتی انتخابات وای
په خبر ایجنسی کې د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور اپریدی هم وای ک قبایلو کې بلدیتی انتخابات وشي نو د سره با چارواکي خلکو ته نور جواب دی شي او د کلو باندو په کچبا خلکو کې د جمهوریت پاړه شعور را بیدار شي
بلدیاتی انتخابات او پزریه باندې به ان شاء الله دلته دیموکراسي یا جمهوریت شکم ده اب گراس روټ لیول ته ورسیږي او خلکو مسلې چې دي د خپل کور په چوکاټ باندې به حل کیږي بلدیاتی انتخابات چې وشي نو دا غوسره په قبایلی علاقو کې ډیر زیات مطلب ده چې تبدیلی به راشي او بنیادی انساني حقوق چې دي دا به د خلکو بحال شي ور سره به د انتظامیه نه خلق ته پوس وکړی شي نو زه ځکه دا خبره کوم چې د ټولو نه ډیر زیات ضرورت بیا هم په قبایلی علاقو کې د بلدیاتی انتخاباتو دی
دا محل په قبایلی سیمو کې اف سی آر نظام راځي د چې د بشری حقوقو ادارې په تنقید کوي او وایي چې د نظام د عامو خلکو حقونه ترولې او له سیاسي لارې خپل مشکلاتو حل ته د رسیدو لپاره لار ور محدود کړی ده په خبر ایجنسی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرزاق وایي چې د نور پاکستان په برتلا د قبایلی سیمو خلکو ته خپل پوره جمهوریت حق نه دی ورکړل شوی او بلدیتی انتخابات کولای شي په خلکو کې دا محرومي ختم کړي نوموړي زیاته کړه
زه دا خبره کړم چې څنګه چې ټول ملک کې لوکو ګورنمنٹ سسٹم جوړیږي داغه پر ډایرک الیکشن شي عوام خپل باندې خپل نمائندگان خو خی قبایل ته د پاکستانیانو په نظر وکړل شي دوه لادم صحیح اختیارات ورکا صحیح حق اول ورکا صحیح لوکل ګورنمنٹ سسٹم له جوړ شي په گراس لیول باندې گراس روټ لیول باندې خسته لیډرشپ مخکې راځي اغا د خپل علاقې نمائندګي کا اغه ته د خپل لاند یونین کونسل لاندې د کلی حالات معلومې دوی ته څه ضرورت دی اگر چې دلته الیکشن کمیشن شته دا نمائنده شته مخکې هم دوی داسې بلدیتی الیکشن کولو کوشش کړه او بیا دوی خپل خلق نامینیټ کړه په خپل خواخه باندې الیکشن ونه شو نامزدګی وشو
په قبایلی سیمو کې د بلدیتی انتخاباتو په حقله د خیبر جنسي د انتخاباتو کمشنر عبدالقیوم بیا وایي چې تر اوسه ورته په دې اړه د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن څه نه دی ویلي خو که حکم او اجازه ورته ورکړل شي نو دوی به په قبایلی سیمو کې بلدیتی انتخابات ترسره کړي
اردنوں قبائلی سیموں کے پاتے کی گو ایکسپریس ٹریبیون روزپانے لکھی کہ دا پاکستان پر قبائلی سیموں کی ڈون بدون بند شی نو دا سوال اڈلو سر بسے کی گی نور تفصیل اسرار عالم مومن بائن
پورسپانا ایکسپریس ٹریبیون کے لیکوال سروف اجاز پخپل یو مقاله کې لیکي کڅ هم د بخښنې نړیوالې ادارې پر رپورٹ کې خلک پر دې خبرې کوي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې ډرون بدونو عام وګړو ته زیان رسولې خو په دې اړه هیڅ نه وایي چې په دې رپورت کې دا هم ویل شوی چې وسلوالو د پاکستان پوز هم عام وګړو ته نقصان اړولی وړاندې هم په پاکستان کې له میرمنو بېګنا بلوچانو او اقلیتونو سره د بې انصافۍ په اړه د بخښنې نړیوالې ادارې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې او تر دې پورې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دغسې یو شمېر رپورټونه خپاره کړي دي خو دا ډېره د شرم خبره ده چې پاکستانی سیاستوالو او چارواکو دغه رپورټونه د نړیوالو پروپاګاندا بللې خو اوس د ډرون په اړه د بخښنې نړیوالې ادارې رپورټ نه یوازې مني بلکې د خپلو سیاسي ګټو لپاره یې هم کاروي لیکوال لیکي د ډرون بریدونو په اړه د بخښنې نړیوالې ادارې دا رپورټ د پاکستان سیاستوالو نه دی لوستی او له نورو یې خبرې اورېدلې دي ځکه چې په دې رپورټ کې دا خبره هم شوې چې ډرون بریدونه کېدای شي غیر قانوني وي او په دې لړ کې لا نور شفافیت او کروالي ته اړتیا ده خو له بده مرغه په پاکستان کې یوازې د غیر قانوني او ډرون ټکی خلکو لوستلې او نور یې په خبره ځان نه دی پوه کړی په رپورت کې د دې خبرې وضاحت شوی چې څرنګه په وزیرستان کې لا قانونیت دی القاعده افغاني طالبان نور وسله والی ډلې او ډرون په خلاص مټ خپل عملیات ترسره کوي مکه لیکونکي وایي چې وزیرستان په مثال د هغه کور دی چې وړومبی یې یو څو کړکۍ ماتې وي بیا ځنو بدماشانو ورلا ټولې ماتې کړې او دغه رنګ بیا یو ورځ غله ور ووختل او چې وکتل څوک پکې نشته نو اور یې پکې بل کړو او اخره کې یې ټول کور وسوځولو همدا شان د قبایلی سیمو کړکۍ هغه وخت ماتې شوې کله چې برتانیا په 1901 کال کې په دې سیمو کې د اف سی آر قانون نافذ کړو بیا د پاکستان حکومت هم دې ته توجه ور نه کړه او دارنګ حکومتي عملداري پکې قائم نه کړه بیا په دې سیمو هغه وخت اور ولګېدو کله چې افغان جنگ شروع شو او بیا دغه اور هغه وخت انتها ته ورسېدو کله چې تحریک طالبان پاکستان ټولنیز یا سماجی چوکاټ او ژوند تباه کړو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر قبایلی سیمې د سرکاري ډیګری کالج د کون کې شکایت کوي چې دا ځل دوی ته کلنۍ وظیفه په وخت نه دا ورکړل شوی نور تفصیل احمد شاه اعظمی بیانوي
د خیبر ایجنسی سرکاري ډیګری کالج زکونکي وایي چې دا کال دوی ته تر اوسه کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی او د کالج خواوشا 1500 زکونکي د دې وظیفې څخه محروم پاتې شوی دي دوی وایي چې اوس ترته د کالج د داخلي په فیس ورکولو او کتابونو اخیستو کې هم مالی مشکلات پیښ شوی دي په دې حق له د خیبر سرکاري ډیګری کالج یو زکونکي پښتون یار مشال رادیو ته وویل
نن سبا چې کوم سکالرشپ ډېر غټه مسله جوړه شوې ده تقریبا دا درې نیم یا څلور میاشتې چې کوم دی کنه په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې سکالرشپ واغوښتلې نو دا سکالرشپ خو دې باره چې موږ کتابونه په واخلو ایډمیشن په وکړو دا کوم سکالرشپ دا موږ زر تر زر راکړل شي ځکه چې ډېر سټوډنټان چې کوم دغه داخلونه کتابونه محروم شوي دي نو تقریبا څلور میاشتې وشوې دي باندې وخت یې په کار دا سکالرشپ موږ زر راکړل چې موږ دا مسله هواره شي په وخت په ټایم باندې
د یاد کالج یو بل زده کوونکی راجولی دا غوښتنه هم وکړه چې د سکالرشپ روپی کم دي باید په دې کې اضافه وکړل شي
دا 74 کین کالج جوړ شو دی او 74 نه دا پیسې چې کنه 2250 دي نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو ایډمیشن کې اضافه راغی دا چې په سکالرشپ کې اضافه راغلی وي اوس خرچه زیاته شوې ده یو کتاب 200-300 روپی کتاب دی دا سغی سر مثال داخله دا کالج جامع دی بوټ دی نو دا سټوډنټان شته چې دوه پیسې ته ګوري دا چې 5000 پرشي کنه نو مونږ ټول ان شاء الله چې ټول مسله ملکه په جامو مسله ده که بوتان مسله که کتاب مسله ده که داخله مسله ده
د خیبر سرکاري ډیګری کالج د زکونکو د غستون زمو چې کله د لنډی کوتل اسټنټ پولیټیکل ایجنټ طيب عبد الله ته وړاندې کړ نو موړي ویل چې هغه به معلومات وکړي او د خیبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره به په دې اړه خبري وکړي څو داستون زه هوار کړی په قبایلي سیمو کې پولیټیکل چارواکي هر کال د کالج او یونیورسيټیز د کوونکو ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ ورکوي، خو د خیبر سرکاري ډیګري کالج د کوونکو وایي چې دا ځل دوی له دغو وظیفو بې برخې شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د وظیفو ټول پیسې ورکړل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او اوس درنګ سات کې په پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي، او دا هغه وخت دی چې تاسو هم او مونږ هم د خبرونو د لنډیز په انتظار یو. سټوډیو ته شاهین بنیرې راغلی دی، مایک هغه ته حواله کوم.
مهم خبرونا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو مرکزی وزیر ته ویلي چې طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړیدونکو درې اړخیز غونډې په وخت له پاکستانی چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. په کوټه کې د بلوچ مسنګ پرسنس د سوري لاندې له کوټې تر کراچۍ احتجاجي لاریون پیل شوی دی. د تریتم شو کورونو خپلوان وایي دوی به په خپلو خپو تر کراچۍ سفر کوي، په 15 ورځو کې به رسیږي. په خیبر ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشرانو په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي د انتخاباتو سره به په دې سیمه کې د لاندې کچنا یو ښه قیادت رامخته شي. تیره ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر په کور ځان وژن کې برید وشو چې پکې خپل حمله کوونکي یو پولیس وژل شوی او درې نور پولیسان جوبل شوي دي. په کابل ښار کې لسګونو خود نن د ښځو او انجونو د زورنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي وایي چې د ښار په لارو کوڅو کې ځینې نارینه ښځې او انجونې زوروي چې دا کار د ښځو د پرمختګ مخه نیسي. ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازي یو ځل بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه ټاکلی دی. په سعودي عرب کې یو شمېر ښځو د شاهي سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګېدلي بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټر راایستلي دي او د احتجاج عکسونه یې په ټولنیزو رسنو خپاره کړي دي. او د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هېواد یې تر 80% د یورانیمو غني کول بند کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو نه خپني غوري. شاهین بنیری ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. او اوس د پاکستان د کورونو ورسپانو ځینې ادارې درته زمون همکار سراج زهیر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکای په سفر لیکنه کړې ده او وایي چې نواز شریف خپل د امریکای دوره کې د امریکای د صدر باراک اوباما سره د ډرون حملو د معاملې په شمول یو شمېر نورې معاملې راپورته کړې چې پکې د قانون عملداري، د ترهګرۍ مخنیوي، اقتصاد، توانائی، سیکورٹی، اسٹریٹجک استحکام او دغه رنگ نور شامل دي. د ادارې په وینا کسه هم ځینی خلک د نواز شریف د امریکای په دورې باندې ګوتی پورته کوي، خو زموږ په خیال د دې سفر وروسته به پاکستان ته یو شمېر ګټې ترلاسه شي او د دې نتیجې به وروسته را برسېره کیږي. ادارې وړاندې وایي چې په دې سفر د تنقید په ځای لږ د صبر نه کار اغستل پکار دي، ځکه چې د ترخګری مسله ډیره کړکېچنه مسله ده او د دې په هواري کې به وخت لګي. نو داسې صورتحال کې په اپوزیشن، مذهبي او سیاسي ډلو هم دا ذمہواري پریوزي چې په حکومت باندې بې ځایه تنقید نه کوي، بلکې د ملکی مسلو حل کې دي د حکومت مرسته وکړي. اداریا اخیره کې لیکي لنډه دا چې راتلونکي کې به د پاکستان او امریکای تعلقات نور هم مضبوط شي او دا ټولې مسلې به پرورو هوارې شي. بل طرف ته د پیښور نخبریدونکي مشرق ورسپانې خپل اداریا کې لیکي چې دا و خیبر پښتونخوا صوبه کې د 1400 استادانو چوکۍ خالی پرتی دی چې پکې خواوشه 9000 د سړو او تقریبا 15,500 د زنانو دی. او د دې سره سره په دې پرمختللي دور کې هم په تورغر ضلع کې د هلکانو او د جنکو د پاره میډل یا های سکول نشته. ادارې وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د تیرې اوږدې مودې نارامۍ دې صوبې کې د تعلیم څانګې ته سخت زیان رسولې دي چې پکې بعضي سکولونه وران کړې شوې دي او لا هم وران پراته دي. او د دې سره سره بعضي تعلیم یافته خلک هم بې روزګار دي. ادارې مخکې چې یو بل ستونزه دا هم ده چې اکثر خلک په خپل سیمه کې نږدې نوکری غواړي او بیا په خاص توګه زنانه خو بیخي بل ځای ته تلو ته تیار نه وي او حکومت هم داسې کول نه غواړي چې زنانه د خپل علاقې نه لري په نوکری ولګوي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې کوم خلک لري سیمو کې ډیوټي کوي او په خاص توګه زنانه باید چې حکومت هغوی ته زیات مراعات ورکړي. نو دې سره به خلک هم په روزګار شي او د استادانو د کمی دا مسله به هم ختمه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز پخپلے دریا کی لکھی دا امریکہ دا سفر نا پا واپس آئے پلندن کی دا خبر اعلان سرا دا خبر پا وقت دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اویل اس وقت راغلے دے چی مونگ دا تیرو وقتونو دا دو مخیز پالیسو او منافقت نا روزو. اگر چی وقت پا وقت پاکستانی چارواکو دا دین انکار کردے ولی دا ڈرون بریدونو پا معاملہ دا امریکایی او پاکستانی چارواکو ترمنز دا مفاهمت پا اڑا دمر ثبوتونه دی چی پا اسان پرے سوک سترگی نشی پٹھولے. ورسپانه زیاتوی د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنز د خبرو اترو یو مثبت اړخ داده چې دوړو خواو د یو بل پستونزو د ځان د پوهولو او د غی د هوارولو ژمنه خودله. د انرژي او اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د ملاقات اثر به مثبت وي او کیدی شي نواز شریف ته د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه هم دا امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه سنسه اسانتیا ترلاسه شي. ڈیلی ٹائمز کی سر د دې چې امریکا ته د سفر پر وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې هغه د مالی مرستو په ځای د امریکا سره ښه تجارت غواړي ولی بیا هم د تیرو وختونو پرنګ اوس هم د امریکا لخوا د پاکستان سره مالی مرستې د دې اړیکو یو مهمه برخه جوړوي. ڈیلی ٹائمز لیکي د دې هر څه سره سره افغانستان کې امن او د افغانستان نه د بهر ملکی ځواکونو د وتلو نه ورستو صورتحال د ټولو نه مهم اړخته او د ټولو خواو به زیارته اړتیا لري. بلخوا ډیلی ټلیګراف په راپور کې لیکلي روانه ونې د افغانستان د امنیتی چارواکو د تربیت لپاره د وی اکیډمي پرانستل یو ښه ګام دی. د برتانیا په مرسته به په دې اکیډمي کې د افغانستان د ډیرو تکړه امنیتی چارواکو روزنه کیږي چې د دغه لارې د خپل هیواد امنیت ټینګي. د دې اکیډمي تنظیم د سندهارست غونډې جوړ دی او د داخلي لپاره پکې لزره کسانو خواستونه را لګیلی وو چې 200 کسان ترې غوړه کړې شو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ننګرهار د سولې د عالی کمیشن د پخلاینې له بهیر سره یو لستنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دغه رپورت کې راکړي.
د ننګرهار د سولې د عالی کمیسون ولایتي کمیټې سره یو لستنه د دولت وسلوال مخالفین له خپل سپکو او درنو وسلو سره د یکشنبه یا اتوار په ورځ یو ځای شول. د ننګرهار د سولې د عالی کمیسون د ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې د سولې بهیر ته راګرځېدلې ډلې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دولت ضد کارونه ترسره کول. په دې اړه د سولې د عالی کمیسون د ولایتي دفتر مشر ملک نذیر خبریالانو ته وویل
دا ایولس کسان دي د ملامتورې اخون په مشرۍ چې و میلا اسلحه ورسره د تاسې ګورې راکټ او دا شکا او دا غم پکې دي او دوه پایې مخابرې دي ورسره او 80 کیلو ګرامه لدوی سره انفلاقیه موادی چې هغه به ډایاک ته وسپارل شي. دا د اچین د ولسوالۍ د پیښین راغلي او د دوی فعالیتونه په اچین او غنی خیلو کې وو.
د دغه یو لسکسی د ډلې مشر وایي چې د تیرو 15 کلونو رئیس د دولت ضد کارونه تر سره کول او لدی ورسته بخپل هیواد ته خدمت کوي.
زه ملامت اوره دا چین ولسوالۍ د پیښې وسیدونکو 15 کاله بشیلیا ته زاپه فعالیت هم دا چین ولسوالۍ ته نیازیانه پورې کړه. په یو اسکر باندې 2,00,000 روپۍ وي، په یو رینجر باندې 3,00,000 روپۍ. ټول مو د چین ولسوالۍ مجاهدو ته تسخیمې دي. بس موږ ته اوس دا پته ولګیا چې دلته مسلمانان دي. بس د 10 ورځو نه تیر وو چې سولې کمیسیون سره یو ځای شو.
د سولې له بهیر سره یو ځای شو وسلوالو ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د مخالفت پر ځای د خپل هیواد خدمت کوي.
محمدار چین ولسوالۍ د پیښې اوسیدونکو
ما ته به ډیر ور ویل چې جهاد آئے پولیس ولې اسکر ولې وین سے گاڑی اکڑ بم تک بس منگ مرگر سارک کی مائن خلو بس راغلم بس افغانستان جوڑ کړو مختلف وطن د نور نور انو
ز سیال محمد ما د اندر په نازیان په دغه زو کې مونږ فعالیتونه کړ مونږ وسراغ لو سولې کمیسین لا او داز مونږ مور پلار دی او مونږ دو سره جوړ کړو او جوړې لراغلی و کومره مرګریز مونږ نور دی غم مونږ دی تر اخ کو په افغانستان نور انو او د افغانستان بچي
د ننګرهار د سولې د عالی شورا ولایتي کمیټې دفتر چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شو ته به د شپږو میاشتو لپاره قومندان ته د میاشتې 10,000 افغانۍ او هر تن ته به یې شپږ زره افغانۍ ورکول کیږي او که د دولت نه کار غواړي نو د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا به په حرفوي یا کسبي کارونو په زده کړه وګمارل شي. د یادونې وړ ده چې د تیرو دوو کلونو په دوران کې د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره 212 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي دي.
اردن کو بعد محمد عابد رپورٹ ہم اور دو جو اسلحہ کی رہی حکومت بدل پیسے درکئی نو ہاں کسان جو اسلحے اچھا تکڑی تو اسلحہ کی رہی افغان حکومت بدل پیسے درکئی اویدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د افغانستان نه زمونږ همکار معصوم میوند دا رپورٹ را لګی دی چې په کابل کې جرمنی بیا خپل سفارت پرانست په دې اړه تفصیل ورو
ورسته تر هغه چې افغان حکومت په کابل کې د جرمني سفارت امنیت ساتلو ډاډ ورکړ جرمني په کابل کې د خپل سفارت د ویزې څنګه بیرته خلاص کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان مسازي د یکشنبې پورس په کابل کې خبري اعلان وکړ چې جرمني ته تلونکي کسان اوس بیرته کولای شي چې په کابل کې د دې هیواد سفارت ته ورسي.
د جرمني سفارت د قونسلي چارو برخې خپل کار دوباره پیل کړی او اوس دوی مراجعین هم مني او د ویزې د اجراتو په برخه کې هم خپل فعالیت تر سره کوي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل سفارت د امنیتي ګواښونو له امله بند کړی دی. د جرمني حکومت خپل هیواد استخباراتو له خولې ویلي و چې پر سفارت باندې د حملې خطر شته، خو افغان حکومت هم هغه وخت ویلي و چې جرمني سفارت په بشپړ توګه نه دی بند شوی بلکې یوازې د ویزې ورکولو څنګه بند شوی ده. همدارنګه افغان امنیتي ادارو ډاډ ورکړی و چې په دې هیواد کې یوازې د جرمني نه بلکې د ټولو ډیپلوماټیکو ادارو د امنیت ساتلو مسؤلیت او توان لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پروانه میلادی میاشت کې به په سویډن کې خپل سفارت پرانیزي. د سویډن د دفاع وزیر کابل ته راغلی او د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې او د دوه اړخیز اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. جنرال موسازی په دې اړه وایي
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین په سویډن د شاهي دولت د دفاع وزیر میرمن کارن انستروم سره د بهرنیو چارو وزارت کې ملاقات وکړ. په دې غونډه کې البته د افغانستان او سویډن ترمنځ په نږدې اړیکو او همکارۍ باندې خبرې وشوې او په دې باندې ټینګار وشو چې د دوه هیوادونو ترمنځ همکارۍ او اړیکې بیل بیل برخو کې باید تر 2014 کال او دغه وروسته لا پراختیا پیدا کړي. همدارس په دې خبره وشو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ساکل په روانه میلادي میاشت کې خپل مقیم سفارت په استاکولم کې د سویډن په پایتخت کې ایجادوي.
سویډن د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې 300 پوځیان لري چې د دې هیواد په شمالي ولایتونو کې فعالیت کوي. د دې هیواد له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 800 میلیون ډالر مرستې کړي او د افغانستان په اړه د توکیو په کانفرنس کې ژمنه کړې چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم هر کال له افغانستان سره 100 میلیون ډالر مرسته کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اور دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ ته خدای خدمتگار تحریک مشر او د عدم تشدد د فلسفي د مخکخ باچا خان په یاد یو ورځنی انزوریز نندارتون 13 ورځ په جلال آباد ښار کې تر سره شو. په دغه انزوریز نندارتون کې له هر انزور سره د باچا خان خدای بخلي له پیغام ډکې ویناوي هم زړول شوې وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار په دې رپورت کې راکړي.
دغه انزوریز نندارتون چې د ځوان انزورګر حمدالله ارباب په ګوتو جوړ شوي انزورونه په کې نندارې ته وړاندې شوي ول. په لسګونو تنه ننګرهار میشتي شاعران او لیکوالې نندارې ته وربلل شوي ول. د نندارتون جوړونکي حمدالله ارباب وایي چې په ولس کې د باچا خان د افکارو د خورولو په خاطر یې دغه نندارتون پرانستی دی.
د ختیځ ادبي بهیر د ملګرو په مرسته دلته دغه نندارتون جوړ کړو چې د باچا خان بابا انزور جمع د هغه خبره چې جنګ مه کوئ، روغه جوړه وکئ، مرسته وکئ، یو بل سره تعلیم وکئ او د خیر ښېګڼې په برخه کې کار وکئ. چې دا نوی نسل ځوانان راځي، لیکوالان، شاعران، هغې دا خبرې واوري، ویلې کړي او کلي ولس او خپلوانو دوستانو ته ورسوي.
پوهاند استاد مجاور احمد زیار چې له نندارتون څخه یې لیدنه کړې وه، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باچا خان په ولس کې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې په عملی ډګر کې ولس ته ښوولې وي.
باچا خان د پښتنو د ژوند بهیر بدل کړی دی. د ویل د خپل حاصلات ننګرهار
کې د ایپ سی او نړیوالې فرهنګي او ټولنیزې موسسې مشر عزت الله همدرد وایي که پښتانه د باچا خان په قول او فعل عمل وکړي نو له پرتو ستونزو به نجات عمومي.
نن موږ دا په لومړي ځل باندې مختلف ځکه ولیده چې په انځورونو کې د فخر افغان باچا خان هغه ساده او بسیط ژوند ښودل شوی، بیا د ده دغه ډېرې قوي ویناوې هم ښودل شوي دي. که چېرته واقعا د په ویناوو څوک عمل وکړي نو پښتون قوم لکه څنګه چې سرلوړی دی همیشه به د تل لپاره سرلوړی پاتې شي.
ځوان شاعر اکمل ظاهر وایي چې له نندارتون څخه یې ډېر څه زده کړل او کوم پیغامونه چې یې ذهن ته سپارلي په خپل چاپیریال کې به یې تبلیغوي.
پاچا خان چې په خپل ژوند کې کوم مبارزه کړې ده، دغه مبارزینو کې واقعي په سم ډول استفاده وشي، دغه ستونزې او مشکلات به ټول حل شي. ځوانانو لپاره دغه نندارتونونه ډېر مهم دي. دغه پیغامونه چې ما نن ولوستل، ما ځان سره واخیستل، زه به په خپله ټولنه کې له خلکو سره چې کېناستلم دا پیغام به زه هغوی ته رسوم.
دغه نندارتون د ننګرهار په علمي او ټولنیز مرکز میدیوتیک کې د ځوانانو په عمل کې ټولنې د ختیځ ادبي بهیر په ګډې همکارۍ سره جوړ کړی و چې په لسګونو تنو شاعران، لیکوال او د انځورګرۍ مینوالې نندارې ته ورغلي ول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د اقتصاد د نړیوال فورم یا ورلد اکنامک فورم د یو راپور تر مخې پاکستان په نړۍ کې په دوهم نمبر هغه هیواد دی چېرته چې د ښځو او سړو په ژوند کې تر ټولو زیات لریوالی دی. په دې اړه تفصیل له فرخنده وزیر ناور.
د اقتصاد نړیوال فورم یا ورلد اکنامک فورم په نړۍ کې د جنسیتی واټن یا د ښځې او سړي ترمنځ د فاصلې په اړه په خپل رپورټ کې په 136 ملکونو کې سروي کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی. دا رپورټ لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال 80 هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې ښه والی راغلی. آیسلینډ د نړۍ هغه هیواد دی چېرته چې جنسیتي واټن ته ټولو کم دی. په دې لیست کې فنلینډ په دویم، ناروې په دریم، سویډن په سلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړو لسو هیوادونو یا ټاپ 10 کې په پنځم نمبر دی. پاکستان په دغه لیست کې د ښځو د صحت خوالی په اړه په 137 نمبر دی او دا شان په تعلیمي شرکې په 129 نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په دویم نمبر تر ټولو کم، یعنی 135 دی چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې ښځې او نجونې په تعلیم، صحت او اقتصادي لحاظ سره وروسته پاتې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي، په ځواب کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکی سمر من الله وایي:
نو دا کومې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دې سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دې هم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامک فورم چې کوم دا هغه دی جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی. نو زه وایم په دې پکار دی چې موږ لږ خوندې سوچ وکړو. دا ډېر د افسوس خبره ده او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته او زما په خیال کې دیو کانٹریبیوشن قدر نہ کہو دیو سم سوک انسان نہ گڑی او دا ټولو کې خټه واچه ده.
د ور اکنامیک فورم دا رپورت اهم وایي په 2008 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتي واټن کې په 132 نمبر وو او په 2013 کال کې 3 درجه نور هم وګرځید. بلخوا دغه رپورت ښایي په پاکستان کې د ښځو سیاسي پرمختګ د پخوانه ښه شوی. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشره بشرا ګوهر وایي د پخوانه اوس په ښځو کې سیاسي پوهه زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی ته ته وګورئ نو کافي ډېر ښه دي او تکا ښه دي راغلي دي. نو هغه سره سنس هغه یو غټه پارٹی دا نو د هغه نمبرز زیات دي، د هغه تعداد په ورکرز کې هم زیات دي. خو زما نظر کې چې کوم د انتی د باچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوی دی نو د ښځو لپاره ځای د ټولو نه زیات خزو باچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې خزه ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر. پاتای کوم دغه خبره راغلی ده چې خزه هم چرته په وینګونو کې بند کړی نه دي.
د ور اکنامیک فورم لمخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته شوې چې دوی په صحت کې 96% او تعلیم کې 93% لریوالی لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. را سره اوسئ او درته دا رپورت وړاندې کوو چې د پښتو ژبې ارواښاد لیکوالانو او شاعرانو ډاکټر محمد اعظم اعظم، اشرف مفتون، عابد جان رزړوال او د سندرغاړي زرشاد د کلیدي په موقع دوی ته د عقیدت پیردونې وړاندې کولو لپاره په 400 کې غنی ډیری کې یو غونډه وشوه چې پکې د پښتو ژبې لیکوالانو، سندرغاړو او شاعرانو ګډون وکړو. دغلته زمونږ خبریال هم ورغلو، نور تفصیل به دا غنه وو.
دا خیبر پښتونخوا 400 ضلع غنی خان ډیری کې دا هشنغر ادبی ټولنې او دا شباب ادبی ثقافتي جرګې لخوا دا هشنغر خور سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ډاکټر محمد اعظم اعظم، شاعر اشرف مفتون، عابد جان نظړوال او ارواښاد سندرغاړي زرشاد دا کلیزې په موقع دوی ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولو یو غونډه وشوه. د دغې غونډې انتظام کوونکي معظم جان د دې د مقصد په هکله باندې مشال لیډو ته وایي
د دوی یادګیرنه مونږ وکړو او دویم دا و چې دا کوم جمود دی، دا چې کوم حالات جوړ دي، دا چې کوم منګا کوم ستونزو سره مخ یو، چې لږ غوندې موږ ملګري سره کینو او په دې باندې یو فکر شریک کړو چې د پښتو ادب ته کومې مسلې پیښې دي، پښتون قام ته کومې مسلې پیښې دي، پښتون ولس ته کومې مسلې پیښې دي، نو آیا د دې د اواري د پاره موږ سلاره راوستي شو کنه؟
دا دغه دستوري ستر ملما مشر شاعر اکرام الله ګران وای
د دې خو ضرورت کم از کم د پښتو لپاره وځي د ملک د ودانې لپاره چې کاغه هر مکتب یې فکرې پکا دی چې دا ټول یو شي، ځکه چې نن ته د خپل د قوم د بچو هم ضرورت دی او د خپل ملت د بچو هم ضرورت دی، ځکه چې هغه ملت هم کړی کړی شوی دی، هغه هم را غونډول پکار دی. یو زنجیر کولو په خلکو کې په ذهنونو کې چې کنه د مینې او د محبت جذبې را پیدا کړو، داسې آواز را پورته شي چې دا پښتانه په ذهني طور سره چې کوم دی نو یو خپل ودانې فکر پکې پیدا شي.
دا غونډه کې ګډون کوونکي زنانه لیکواله ازرا نفیس یوسفزی وای چې په نړۍ کې د پښتنو خو په جنگلو لپاره داس غونډې ډېر ضروری دي.
زموږ غیر چاپیره چې د پښتنو کم ایمیج په دې دنیا کې نن سبا په پریس او الکترونیک میډیا کې راځي، د ټیرریزم د پرشتيال د پردادا ټولنې زمو په خیل ډېر سافټر ایمیج چې کم دی هغه د پښتنو برسې راکې، او صرف ادبي سایت ته نه، زمو په خیل زمو میوزیک سایت ته، زمو کلتوري سایت ته، زمو هر لحاظ سره چې زمو کوم پوزېټیو کنټریبیوشنز دي په کار چې نړۍ تر مخامخ شي.
شاعر اسیر منګل جاتوی چې داس غونډې د یوې سیمې ته محدودې پاتې نشي او په ټوله پښتونخوا کې یا په کم کم ځای کې چې پښتانه میشته دي هلته کې داس غونډې وشي.
نن سبا مونږ کيو کوي کنه زمونږ یو غول ذریعہ صرف هم دغه فنکاران دي، هغه سندرغاړي دي، هغه شاعر دي، هغه دیب دي، خو یوازې دا نه چې مونږ یې اعظم صاحب دی مونږ اشنغر پورې محدود کو، یا اشرف مفتون ډېر لوی شاعر دي د خپل وخت، نو په کار دي چې دغه غونډې یوازې دې دې پورې دي محدودې نه وي، پېښور کې دي وشي، بنو کې دي وشي، کوهاټ کې دیوشی، کابل کویټی کې دیوشی، چې چرته پښتانه وسیږي، چرته د پښتو پښتونواله داوی کیږي، په کار د چاغل ته مونږ دغه تالان بوزو او دغه تالان یاد کوو او د دې کار او زیار نه پښتانه خبر کوچ کم نه دی خبر.
یادونه ول دا چې په دغه غونډه کې مقاله هم وړاندې شوه، مشاعره هم شوه او د هغې ورستو ټک ټکو پروګرام هم وو.
اوریدل کوم د شعر او کلتور په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په سوابه کې میشته شاعر تسکین مانیروال روغتیایي حالت یې که څه هم ښه نه دی، خو بیا هم شعرونه لیکي او په ادبي غونډو کې برخه اخلي. نوموړی وایي چې د پښتو اوسنی حالت یې د شعرونو لویه برخه جوړوي او په کار ده چې شاعران په خپلو شعرونو کې د پښتون قام مسلو او غوښتنو ته ځای ورکړي. د تسکین مانیروال په اړه د انیس اجمل راپور اورو چې د نوموړي په یو شعر پیلېږي.
مخه د ګلو نه نازک ته دې کې شک نشتا، خو زړه د شین کاڼي نه کلک ته دې کې شک نشتا. وعده یو کړه راتلو او لرد په وعده زما یقین تر حدا شک ته دې کې شک نشتا. چې ګلورین جانان مې نشتا پکې زه سکړه ماسفر لیکه خیس قلا نه ډک ته دې کې شک نشتا.
دا 15 پته کلن شاعر تسکین مانیروال دی چې د خیبر پختونخوا د سوابې ضلع مانیرې سیمې سره تعلق لري. هغه وایي چې کله هم د خپلې مشهورتیا لپاره شعرونه نه دي لیکلي، بلکې د قام د خدمت او د پښتنو د ښه راتلونکي لپاره یې شاعري کړې ده.
نو زه اوس خپل جذبات محسوس کوم او په دې باره کې راته زما یو شعر به ارز کوم چې لا خو روان یم سفر کوم د خپل ذات دننه رست بگورم چه سدید کائنات دننا خپل ذات کے لاروان یو آغا سفر نختمی گی سنچیاں ساٹ کے رومبے لگا نکلو نیلا برسالہ کالج کے رومبے غزل میں آئے کی نکلو نما ڈیرا پا مزہ مزہ شاعری کولا اور ملگرو دے کتاب تا قضا چے شروع کرنے کوئی پزان بانے میں جبر کر دے بیا میں شاعری تیزا کرے را.
تسکین مانیروال چې ډېر سندرغاړو یې شعرونه په خپلو سندرو کې ویلي دي، وایي چې هغه صوفیانه شاعري خوښوي او د حمزه بابا او د رحمان بابا په شان د سترو شاعرانو او لیکوالانو نه متاثر دي.
خوخ می تصوف سے ګورو چې دا وړاندې سکی کړه چې او ما یو شعر کې دا ویلي چې دا زما آدم دا د آدم ترتی دم کیسه زکه د هر دور يم خو نیمګړی يم جانانا من د خپل دور نیمګړی خلک یو متاثر د حمزه بابا نه يم د رحمان بابا نه يم زکه چې تصوف ته مایل سړې منو او دا کې ما ویلوم دي دا چې صرف ما ده منی دغه کی زمانی هر څه کې فائدہ مانی ځان بدانشور غنی خدا تسکین خر غنی.
تسکین مانیروال وای غواړي چې د خپل سیمه نه علاوه نور سیمه هم وګوري، خو د صحی مشکلات لوجې نور سیمه ته نشي تللی. تسکین مانیروال وای ډیر شوق لري چې یو وار افغانستان ته ولاړ شي.
وسواس یو بس قسمت سره ما مخرج کلا ور ته شابه تلو ما او منګل کې یو شنا وه کې ډټو منګل ته دغه وجه نه تلم ما څنګه پینډای تلم ته خبر ته چې موټر به جوړ شوی دی ما سابق کمزوری ده نه په خبر ده نشم زه انا بس مونږ چې څنګه ساتو څنګه ما ان خلک کې نه غي غوټ کې را پس راشي راو هم بس کې نه زمو خصوص نشته دا تا نه جما ته پوتو غره افغانستان شکر میډیا پر روان باندې فروت ده.
د تسکین مانیروال یو کتاب چاپ شوه ده، خدا چی نو موڑے پر اتلون کی د یو بل کتاب د چاپولو اراده لري او کنه. نو تسکین مانیروال وای
نو یو کتاب چاپ شوه ده ما په 73 کې یو لو بلی کړو چې ښه خوشی سارا وې زستا وې ته زما وې زمون خپل دنیا وې ډیر مقبول شو او ورو به هغه لګه نو ما د مارکیټینګ په لحاظ سره ا کتاب دلم کې خو چې ښه خوشی سارا وې بل کتاب خیال مشتا دا سه ماینان خلق دی باندې.
تسکین مانیروال وای چې کوشش کوي په شعرونو کې د معاشره یا ټولنې عکاسی وکړي.
دې سبزو خو ځانګړې حیثیت ورته چرته رسی کافرز محمد خٹک تے دے کی شک نشتا. جنگ فوسل نہ حوصلہ باندھی گٹل شنن یو خوا جذبہ بل خوا ٹوپک تے دے کی شک نشتا. او تک ہر سوائے تسکینا نند ویاس کی دی او شال کی دیویا یا رتین دکتے دے کی شک نہیں.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د تسکین مانیروال خبرې مو اورید او اوس ورزو د شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورونا چارو مرکزی وزیر ته ویلي چې طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي مشرانو سره خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برطانیې د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړېدونکي درې اړخیزې غونډې په وخت له پاکستاني چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. په کوټه کې د بلوچ میسنګ پرسنس تر سوري لاندې له کوټې تر کراچۍ احتجاجي لاریون پیل شوی دی. په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشرانو په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو غوښتنه کړې ده. تیره ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر په کور ځان وژونکي برید شوی چې پکې خپله حمله کوونکې او یو پولیس وژل شوی او درې نور پولیسان ژوبل شوي دي. په کابل ښار کې لسګونو ښځو نن د ښځو او نجونو د زورنې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې مظاهره کې د ښځو د حقونو فعالانو، د مدني ټولنې، د سازمانونو یو شمېر غړو ګډون کړی دی. ملګرو ملتونو په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازي یو ځل بیا د امنیت شورا د بین الحکومتي مذاکراتو د رئیس په توګه ټاکلی دی. په سعودي عرب کې یو شمېر ښځو د شاهي سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګېدلې بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټر راویستلی دي او بیا یې د خپل احتجاج عکسونه په ټولنیزو رسنو کې خپاره کړي دي. او د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګنې هېواد یې تر 20% د یورانیمو غلي کول بند کړي دي.
اوریدونکو، زموږ همکار شاهین بنیرونه مو خبرونه اورېده او د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو وخت هم په دې سر درسي. ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بنیریا او زمونږ تکنیکی همکار جانتن رامریز تا اوس اجازه ورکړي. هم په دې سپو به تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اورئ. خاط آباد او بریالي اوسئ.